ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. مو بخې په افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبل چې ناتو افغانستان څخه خپل ځواکونه لژرې استلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو لمنبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3 د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي. خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبري وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړه ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلان ته وویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دوړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف ویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رایې ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف ویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد یو شمېر رایې ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2016 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان د خبره پرونو وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجې وازی له پوځي لارې هواریدلې شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني تبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تکانین او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعه پر از واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشی کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشی کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ده ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن و او د ملګری مورداسوف 21 کلن و. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوې او د نومبر تر 10 به روان وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشران ویلي چې د ناګورنه قرباخ پر سر لانجل په وزي لارې هواریدلای شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړل دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته غوخه وخی خپل پکور کې پخې کې ولې داس یو ساحه غوړي سالته د منګ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه کې غوړی نور معلومات ترلاسه کړي. د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه ته غوښ چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو لبل خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سر منشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2040 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي، د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمی ده. د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وسته غوښتنه ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روزي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 19مه چې امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ ځواکونو په استازي توب له مور سره کښیناستل او له مور سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له مور سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوښتنې تر پر ماموریت خبري وشي. شاغل سولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024مه به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جماعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمیر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جماعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال دیوان اذر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جهش مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جهش خلکو ته دینی ارشادات کوي ټول روس په سیاست کې لګیا ده. زنه سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشادات لري پرځي هلته باید دینی ارشادات ورته کوي.
خغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج او اوقاف وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد سرګندونی کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوانه تهدید شوی دی. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
خغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کرش میر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. نن د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. په تیر بیا له دې اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوي او د پخوانی د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نشي، د 1998 او 2000 کال د واکمنۍ تجربې. دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډیر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي وو. په تېره بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. د ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
ګڼول ویډیوز ورسپانو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خنړیو پیښو لیکل خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورسپانو وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼ نور ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د 1000 تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډیر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونې په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلله او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوی. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوي. د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی، خونځیو ته ودانۍ جوړی شوی او پکې د آبادۍ او بیرغونې ډیر کارونه ترسره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حده هواري شوې دي، خو د غربي نورستان یادې درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره نه دی وصل شوی او پارون ته تګې د ساعتونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله:
زمنګ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمنګ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه هغو ځایونو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوای په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتې او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره سې په نظر کې نیول سوی ده، هغه 98 سلنه کار تکمیل ده، چې عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته را لنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته را کم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري، چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سمي ونړي والا موضوع د ارمنستان او آذربایجان ترمن د نګورن قرباخ پر سیمې لنجدې وی میاشت رئیس د جګړې بل شوی اور په تودیدو دی. د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د دوړو هیوادونو مشرانو ویل دي چې دا لنجبل پوزی لارې هواریدل شي. تفصیل احمد شبر پر رپورټ کې:
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د نګورن قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماټیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک لارې د چهارشنبې پرسخ پر اشوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسئله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستې او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباخ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته به غوښ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کاروانګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوټ په کاروندو کې دوا هم پاشلې شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ ما دمنډ ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړم چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال اوس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي وو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیرې لري راسته ولی عبد الواحد مدقق کندهار لیک د سولې د خبرو میاشتې د شخو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوی. عبد العزيز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشران ته زموږ پیغام دا دی چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاري سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کی ولې داس یو ساحه غوړي سالته د منګو تاسو د ذهن آراموي
د جون پښيبو اونی زغ پرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړی دي از د ډول بلې خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبرو خو په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړی دي د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړه ویلي په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسیه دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړل چې د ناګورنا قرباغ مسله په لند راتلونکي کې له ډیپلوماټیک لارې حل نشي نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنا قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي تمد چنن په روسیه کې یو محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشی کړی دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې زولارینونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یو لوبه کم کړې ده په اووم مقام کې ده د دې یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوري په ټوله افغانستان کې په منځنۍ وڅ په سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وځي اوریدل شي نور راپورونو مطالبه ته وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي لمړی پام وکړي د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
ادرن دوستانو سلامونه میومنه ز مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون لخوا یو څیړنه د متهم او خزو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي په دې موضوع بحث کوو په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده مننه کوم سیرت صاحب کور ودان لمړی پوښتنه به مطرح کو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلی ده البته د خزو د عدلي او طبي معاینات په اړه دلته څومره خزي ازره وی البته یعنی په څومره خزو باندې دغه معاینات سرته رسیدلی دي
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مخکې دینه تاسو سوال ته ځواب جواب ورکوم یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو دویمه فقره د در شپږ دیرسم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تدقیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو څخه په یو حد ساقط شي مرتکب د دې فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی په حد په قسمه د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړی دي د کمیسیون دغه دویم تحقیق د تړنه کړی د په دې رابطه پاس د خاصن کود جزانه په دې کې تقریبا 99 کسانو سره البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا په دغه جزاګانو باندې محکوم سوی دی، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل چرنه مصاحبه کړی.
دغه معاینات چې البته سره رسول شوی دی، یعنی عدلی طبي معاینات د خزو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د تلور شپږ څلوېښتې مادي همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي، د مخکې به هر پولیس یعنی عدلی یا امنی ارګانونو یا زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې دغه معاینات تر سره شي، معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل من انجام کړی نو لږه نتیجه منفی راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزنون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وکړي. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفی راغلې، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات ده خو په نور طرقو باندې کېدای شي، نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته بهعدي به ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکلم متوجه سو، نو دغه قانون وضع کړ چې ترغو پر خپل خزه حاضر نشي د معنی ته، او یا جرم واقع شوی فرزندوی چې ترغو محکمه ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات دلایل له خاطر اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي. نو په دغه اساس باندې ووس قلت شوی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نشي، او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند د جرم یا واقع سو، یا موږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی، او یا د خپل ښځې رضایت په دې کې پکار دی، دوی تبعیدي تمعرفي سي او د تبعیدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق او ناق لیګل تبعیدي ته په دې باندې جلوګیری وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشتسي هغه به خپله جزا ویني، او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکوي، او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک شي، چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي، او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې، یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل ورې خوشي سره دا ورې دا د دېګې سیستم مخکې به میټک په دې باندې سوی و. دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون ګذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسي خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و، آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او که نه رعایت کیږي؟ هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل، مخکې به هر عدلي او امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول تبعید ته به لیږل سره، بیا پسې قانون ورته دا قانون کې خود هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي، نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شرط دی، ترغو پر د حق او ناق نه جلوګیری وسی. هدف د دې ستړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار راوچو چې آیا دا رعایت کی کنه، کې د دې هدف دغه شی او د دې تحقیق
همانه نکو. خزو د عدلی او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته څه وي؟
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خود لسو، البته دویمه فقره د شپږ دېسته مادي په اساس کله مخ بیا شریعت لرو چې مسلمان ټولن الته حدود او قصاص دي، او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی وسی کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار، ولی موږ تعزیرا بعد د دې جرایم څخه مخنیوي وکړو. البته قانون د جزا څنول نافذ د جامع او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بل اخر په تجارب سره دلته چې محاکم سره تجارب حاصل سول، سرندولانو سره د تجارب حاصل سول، او له نورو نړۍ نه بل اخر هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطر وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي، او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان سره انشاءالله مصون پاتې وي، په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي. او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري، خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي، تا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی، په ما ناقه تومات بسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي، نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي، نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي، نه به کورنۍ ته وي، نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي، په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضا د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولېږلم، او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی، باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نخسته، یا د عدلي قانون له طرفه نخسته، یا د قضایي ارګانونو نخسته، د هر ارګان نه چې دا موضوع نخسته وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی، خلک هر څوک په خپل سر دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطر تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېر زیاته مننه درنو ستاسو ته نه هم نه کوم کور ودان. تاسو عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې هم زموږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو پوزور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پاره ملامو ملشه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغله ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډيرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نه ده، نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغوني زمانه کې.
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غلطه را غواړي دا د وټل دوده خوخی.
نن په هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خپل میلمستونونه جوړیدل. کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عام سو. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نیټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي، یو خاص رستورانونه وي. کله به پوهان باندې علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا یا بیا به هم پاره کې د میلمنو در ټولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چاغ رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل، داغه د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی تاسو رسمي او په ولاسو څلور نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستوران پرانستو. سو خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان لاوروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي،
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې سراسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي او پسونه چې راځي دغال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه وارېده اوسې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیته چې دلته را رسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زتا نایما ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ دري زامن دی وی لور ده دغه میړه گاډي را وړ وسل لاړه شم زوي
پر رستوران کې دي څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوي شته دي ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خدا کړ خدای مې د زما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه مایان دغه نور شینه دغه را تراغواری.
آغا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي د رستوران کې خوري دا څومره فرق لري
زوی د کور ډوډۍ دی د خي زما خپل د رستوران نه خوخيږي دیګم په خپل کومه دغه ورچې راتلم غوخه ما باندې کړل ډیر فرق لري زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي خو دا دغه مرشومه د هوټل ډوډۍ خوخي
نو خو بیا ولې رستوران ته وسره راځي
از زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي
یعنی رستوران که دستاری سات گیری
او کنه لاشی جوان دخل کو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران
نه زوالی نه زوائی ززمه سوخ سوخ نخوری زوائی مسکه اولم زوائی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده پا دیر زوائی نگرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تطلی؟
ارسش تاری دست آقا تکا پیدی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی نمازکاو سوپ دی خیسته دی
حقی کسان چه ده زین ستون زلواجه لیوه ولایت سخه بل تا سفر کوی دوی له مجبوریت سخه ده رستورانت خوړو تا مخه کوی زمنگ همکاری پا دی حق لهم مرکه کرده ورطا وکشی
شخصا تاسی لپار رستورانت تر را تک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت موږ رازو و رستوران ته له مجبوریت نه رازو
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدگی نه کیږي په دی خاطر سی هغه میلما سی له موږ سره وی دغه قدر و عزت پکار ده نو مجبور یو اتی رستوران ته
په خاطر څنګه وای خلق د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او اوسی تلل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري
واقعیت بخوا خو د سی ووسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و په کورو کې غربت زیات و دغه شی نه ملاویدل وس سی په خار کې څوک ځوان کې تریغه نه سی کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي
تازه
غوخه نوی نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي
هغه یخ وهلی غوخه
په خاص د رستورانو ډیر خوند او ډیر مزه نه کوي خو دا وسې غوخه او شایان سی او هغه تازه او کروندی زیات وي غوخه به ډیر خوږه وي اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دی ماشینی دی او پارمی دی
ډیر مننه
خیر اوسې تاسو نو هم مننه
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یو مهمه برخه ګڼي دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یو بل رستوران کې اورو
زما نوم نیک محمد دی
کوم ځای راغلی
زه ننګرهار ولایت نه
دلته رستوران ته تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه
نه ډوډۍ نه ده خوړلې د دې نه وروسته به مونږه خبره ورته کړې دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله
څه شی مو راغوښتي
دوه خوراک تیکا کباب
ډیر ښه اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم اول خپل نوم راتوي
زما نوم عبدالوهاب
تاسو کوم ځای راغلی
مو خو د کونال نه راغلم چې دا چا وسو کی دا د رستوران خوراک خو مې پته چې چې اوله ما غدر ته راوړي خیر راوړي چې دا جواز کیږي دا ټول نه خبره ده چې وایي
هر وخت د رستوران ته راځي ک یوازې نن راغلی
نه نه کړ چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت یې خدای موټر به کې نږدې و درې یو خوراک یې خدای په مده خاطر هم دلته راځو
بیرته به راځو دی بل ورور ته تاسو راتوئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي
رستوران کې اکثره زه خو یخنی خوراک مې خوښیږي وړه غوښه مې خوښیږي چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شلې شپې له خپل خپلوانو ځای لزو اکثره چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو د رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپل خپلوانو ځای ته ځو
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي
رستوران کې نظافت مراعاتي چې دا غي خوراک سپای دا غي هغه ماحول سپای کې نستو پاسې دو زینې سپای لوخي سپای دا غي اول خبره ده
تاسو دواره ښه ډیر زیاته مننه خوښ چې درته غوړم
تاسو ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو او ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت يم کارمندان د دولت دوله صبح جون تی وی بجې نه وقفه دی ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس مل تک رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریک کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کني وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې نه دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډي سره خوري چا خوري بیا سره خپل کار شي. هم تلفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینی د زړه خبرې او یو بل سبب ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.